تکلې دې کافي شاپونو کورونو ته هم خالص وطني لبنیات وړي.
لخوسته مو د کافي شاپونو پاړه د نجيب لالو خیل راپور اوریده. کافي لا هم په افغانانو کې د چای ځای نه دی نیولې. کچیرته په بهرنیو هیوادونو کې له یو چا چې د افغانانو له دود دستور سره څنګه آشنا وي څوک پوښتنه وکړي چې د افغانانو په دودونو کې کوم یو ته د خلکو ډیر ورپام کیږي، شای وار لواره ووي چې کله سره کښینی او چای ته پرلته ووي. افغانان هم په خوشیو کې هم په غم کې چای څښي، هم په میلمستیاو کې هم په ستړیاو کې د چای پیاله پورته کوي. چای په ټوله نړۍ کې خپل اهمیت لري چې له همدې امله هر کال د می یو وشتمه د چای د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کیږي. د ځینو راپورونو له مخې په ولسمه پیړۍ کې چې یو شمېر سوداګرو له چین څخه روسیې او نورې اروپا ته چای یووړ، افغانستان ته هم راوړ. وروسته بیا د بریتانیا تر واک لاندې هند څخه افغانستان ته سوداګرو چای راوړ. البته د روسیې لخوا هم چینایي چای افغانستان ته واردېده. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت سباندې څلور کاله مخکې چې جمهوری نظام په کابل کې نو نسکوره شوی په یو راپور کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د موندنو له مخې په کلنی ډول د یو شپېته میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت څلور څلوېښت زره ټنه شین چای او د درې څلوېښت میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت یوویشت زره ټنه تور چای له بېلابېلو هیوادونو دغه هیواد ته واردې شي. سره لدی چې افغانان دومره پیسې په چای ورکوي، په خپل هیواد کې د چای د کار د رای جولو په برخه کې لږ هڅې کړې دي. څو لسیزې مخکې د سولې په کلونو کې په کونړ کې د چای د کرلو کوششونه وشول، بیا د جمهوري نظام پر مهال ورته هڅه وشوه خو نیمګړې وه. البته یوه ښه هڅه چې په وروستیو کلونو کې دود شوې ده هغه دا ده چې یو شمېر خلک د زعفرانو چای څښي. که څه هم زعفران لا هم ګران دي خو کېدای شي چې ورو ورو ارزانه شي او افغانان د چای له درکه د زعفرانو په مټ په کور بسیا شي. په اروپایي هیوادونو کې له مختلفو بوټو هم خلک چای جوړوي، مثلا له بابونه ګل څخه چې د افغانستان په پولو پټیو کې هر وخت راشین کیږي چای جوړیږي. خو په افغانستان کې تر اوسه له نورو بوټو د چایو د جوړولو هڅې خلکو نه دي کړي. د چای د څولو دوت په نړۍ کې توپیر لري. د هند په نیمه وچه کې چې اوسنۍ هند، بنگلاديش، پاکستان، نیپال او بوتان پکې راځي، تر ډیره له چای سره خلک شودې یو ځای کوي. ترکان او عربان بیا تور چای ډیر استعمالوي او ټینګ چای څښي. په اروپا کې تور چای نسبتا زیات دی، خو نن سبا په لسګونو ډوله چای په اروپایي بازارونو کې پلورل کیږي او له شودو سره یو ځای تور چای د انګلیسي چای په نوم مشهور دی. په افغانستان کې هم د چایو دود په ځینو سیمو کې له نورو بدل دی. په ځینو ولایتونو کې له چای سره د غوړې خوړل دود دي. په هغو ځایونو کې چې ګنۍ نه کرل کیږي تر ډیره نور خواږه شیان له چای سره خوري. په بدخشان، غزنی او یو شمېر نورو سیمو کې د شیدو مالګین چای یو شمېر خلک خوښوي. خو د سوداګرو په وینا نن سبا افغانستان ته تر تور چای شین چای ډیر واردې شي او په دغو ورځو کې چې روژه مبارکه ده حتما او تقریبا په ټول افغانستان کې تر روژه ماتي مخکې خلک د چای خام خوري، ځکه له ډوډۍ وروسته ممکن د مشانو تر هر څه چای ته ډېره سودا وي چې وایي شي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو. سور رنگ په بیابان کې شعر د تصویرونو د شاعر نور محمد لهو شعر دی چې عادله معیار لوسته او په خپل ژغې ازادي رادیو ته به مجلې ته ډالۍ کړي.
می هم د ماشوم توپ سپیرو کوڅو کې ستاد خلو قدمونو خوږ आवाज اوریدل کیږي. حادثه هر زمانو د غرول شانه تک سپینه خوشبوئی ستاد لاسونو حس کومه. دیوالونو لا هم ستا سندرې شوی پټ رازونه په سینو کې خپل ساتلی او د کور ټولې کړکۍ دي منتظرې. فکر مه کوه چې لاړې، هر څه هېر شول. ته د ونو او د کوڅو په هر لويشته او د ژوند په هر یو نفس کې لکه ساته نفس کېږي. زمې لا په قدیمی او زور کمیس کې ستا د غېږې شنه وږمه لکه زمزم په لپو څښمه. نو فکر مه کوه چې لاړې، هر څه هیر شول. ستا څیره او ښکلی نوم د دې ښار په حافظه کې لیکل شوی. خاطرات په وختونو زورور دي او زمان کولی نشي. خاطرات لکه ګلان په تند شمال باندې باد باد کړي. خاطرات د زمانې له قایدو او ازغن تار څخه آزاد دي، ځکه عشق لکه غاټول دی. د غاټول کورې بل شي، رنګ یې بیا هم په بیابان کې پاتې کیږي.
لادل معیار څخه مننه چې دا شعر ازادي راډیو مجلې ته راستولی و. بل شعر لرو، دا پدې سپوږمۍ شعر.
تکه جنت غواړي جنت دې ستاوي، تکه جنت غواړي جنت دې ستاوي، دې جنت ټولې کرخې او هغه ښکلې شیبې، هغه سپینچکې مرغۍ، هغه د ونو ښایست، هغه بلبل او هغه خوږ بابیل، هغه شودې او هغه سپین پیروی، هغه روانې د شرابو ویالې، هغه لمیو ډکې ډکې پیالې، هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشي شوی انځور، هغه د سپین کاغذ پر مخ نقاشي شوی انځور، او هغه نور، هغه د خدای پاک دیدار. تکه جنت غواړې جنت دې ستا وي، ته که جنت غواړې جنت دې ستا وي، خو هغه سپېڅلې هورې درته بخلی نشم. تکه جنت غواړې جنت دې ستا وي، خو په جنت کې به دې هوره زیم، خو په جنت کې به دې هوره زیم.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د نورستان په تقریبا ټولو سیمو کې د غورسی یا خوسی لوبې عام دي. ځایي اوسیدونکو وایي د دغې لوبې د حفاظت او ودې لپاره کار نه دی شوی، خو دوی په خپلو مټو او پیسو له ورکېدو ژغورلی ده. د کانتیوا ولسوالۍ په مرکزي برخه کې چې په هوارو او غرونو کې د واورو سپین څادر خپور شوی دی، مځکه کنګل ده او هوا سخته سړه ده. څو تنو ځوانانو کمیسونه ایستلي دي او د غورسی لوبه کوي. د لوبې نندارې ته په سلګونو کسان راغونډ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د نورستان په کانتیوا ولسوالۍ کې د سپین واورو په منځ او یخې هوا کې د لسو په شاوخوا کې ځوانانو کمیسونه وستلی او د غورسی یا غوسی لوبه کوي. په یاد ولایت کې د غوسی، غورسی یا خوسی د دودیز لوبې مینوال وایي په نورستان کې هر کال د ژمي په سړه هوا کې د غلوبه ترسره کوي او هر ورځ لیدلو ته په سلګونو کسان راځي. د نورستان قومي شورا مشر امیر محمد ولستری د دغې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
غورسی یا غورسی په نورستاني ژبه کې ورته کوستر موش ورته وایي، کوستر خو په نورستاني کې همدغه غورسی ته ویل کېږي، او موش یا موشیک یا موشه لوبه ته وایي. په سطح سره په نورستان کې دغه لوبه ډېر محبوبیت لري او ډېر اوږده تاریخ لري. ځوانان اکثرا همدغه ورزش باندې بوخت دي. داسې کیلی یا داسې آبادی به نه چې ژمی کې دوه درې لوبه حتماً چې هغه د غوسی مسابقه چې برگزار نشي.
د هغه په وینا د دومره لرغونی او د خلکو په منځ کې د مشهورې لوبې د ژوندي ساتلو او پرمختګ لپاره حکومتونو او وړوندو ادارو هیڅ کار نه دی کړی. په یاد ولایت کې د ګوسی یا ګرسی لوبو مسول خالد نوري هم راته وویل دغه لرغونی او دودیز لوبه ورته په میراث پاتې ده، خو تر اوسه یې د ودی او ژوندي ساتلو لپاره کومې ادارې همکاري نه ده کړې. هغه وایي همدا وجه ده چې د سیالیو لګښتونه له خپلو جیبونو ورکوي.
ګرسی لوبه د زموږ یو عنعنات دی، د ژوندي ساتلو لپاره ځوانان ډېر په شوق سره لوبې کوي، هر کلی یو یو ټیم یې هماغه سي مطابق لوبې کوي. دولت کې خو د ګرسی لوبې په هغه باندې کم داسې امتیازات نه راځي، هر ځوان شخصي مصرف کوي او لوبه کوي، او کم چې موږ هم ټورنامنټونه چې بارګزارو هغه زموږ د شخصي جیب نه مصرف کیږي.
د ګرسی لوبه د نورستان ترڅنګ په لغمان، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم ترسره کیږي. په ختیځو ولایتونو کې د شمشاد ننګیالي ټیم مشر قاری مجیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل دوه کاله کیږي چې د هیواد په کچه په ترسره شوو سیالیو کې لومړی مقام ګټي،
او پروسه کال چې ده موږ هم د ټول افغانستان نه وګټل چې هغه ټول امکانات موږ ته اټک انرژي دغه کړو، او څه کال چې ده هم موږ ویکتور انرژي د چاغه امکانات سره برابر کړو، او لمر تلو تلویزیون باندې خودل کېده څه کال هم موږ د ټول افغانستان نه وګټل.
په نورستان کې د ګرسی لوبې لوبغاړي او مینوال له حکومتي چارواکو غواړي چې دا لوبه دې هم د نورو لوبو په څیر رسمي کړي. که څه هم چې په ختیځو ولایتونو کې د اطلاعاتو او کلتور او اولمپیک ادارو مسؤلینو د ګرسی لوبې د لوبغاړو د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د نورستان د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هڅه کوي د یاد ولایت ټولو دودیزو لوبو ژوندي ساتلو او پرمختګ لپاره اسانتیاوې چمتو کړي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو.
ایتالیایی هنرمند لیونارد داوینچی هغه څوک چې د مونالیزا به ساره نقاشي استلې ده، د رسامي پاړه وای انزورګری یو ډول چوب هنر دی او چوبتیا د تفکر شوه ده. رسم او خاطره دواړه لکه نور هنرونه سره اړخ لګوي، که څه هم رسامي په پنسلونو او مویک کوو او خاطرې په کلماتو لیکو. خاطره یو ادبي ژانر دی چې لیکوال هغه پېښې یا صحنې چې په ژوند کې ورته پېښېږي یا په هغو کې ونډه لري او یا یې هم شاهد ولیکي. خاطره لیکنه د احساس د انتقالېدو غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند ښې او بدې پېښې، ماتې او بریاوې، تجربې او پېښې پکې بیان کړي. کرکتون کې د خاطره لیکنې لپاره یو شمېر وړاندیزونه لري. دوی وایي مخکې تر دې چې خاطره لیکي پیش ته فکر وکړي، له دې څخه مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مه کوئ چې له انجامه یې ناخبره یاست او د لیکلو په وخت یې پای ترلاسه کوئ. په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي. یو مخ لکه د یوې ښه پیشې په باره کې چې بل ته په شفاهي ډول کیسه کوو، نو د مخاطب توجه په جلبو. د خاطرو د لیکلو لپاره زمانه او مکان مهم دی. په خاطراتو کې زموږ د زړو نقلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یوه کیسه لویه کړي یا مصنوعي تلوسه پکې پیدا کړي. په خاطره کې خیالي شیان هم نڅایشي، یا په بله وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي. هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. کره کتونکي وایي چې په خاطره کې که چیرته لیکوال د خپل وجود دننه استراب له لوستونکي سره شریک کړي اغیز به زیات وي. کره کتونکي په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې ثبتېدل نه دي، په پیښې کې د احساس شراکت هم، چې لیکوال د حواسو په مټ پیښه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یو تغییر سبب شوې ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او یو پای ولري. په جرمني کې میشت افغان هنرمند اقبال ترنک چې رسامي کوي په وروستیو کې خاطرې لیکلې دي. مخکې تر دې چې له دوی څخه د خاطرو په اړه واورو، دا به ترې واورو چې نوې رسامۍ یې کړې دي که نه.
نوي کارونه شته، خو هغوی تر اوسه پورې نندارتون نه ده اخیسته. یعنی دلته به اوس همدا رقم دي چې کله یو نندارتون یو انځور یا یو هنري پروژه څوک مخ ته بیایي، بیا مخکې له دې چې نندارتون جوړ شي نه یې شي نشر ولی، یعنی تر نندارتون له مخه به یې نه شي کولی دا نشر کړي.
یعنی تاسو چې دلته په جرمني کې ژوند کوي یو ټولنه ده دغه په اساس باندې دغه څه کولای شي تر څو مو کار نه بشپړ شوی بیا نن درته نن څه وړاندې کولای
یو تقریبا د 15 کال کې د افغانستان د معاصر هنرونو د مرکز غړی یم تقریبا شپږ کال کې نو دا مرکز چې د دې مشرتابه پروفیسور هراو مرزاد صاحب ده چې د معاصر هنرونو د پروسه د افغانستان کې را شروع کړې یعنی د افغانستان هر معاصر هنرمند چې وینو اتمن به د دې شاګرد تیر شوی وي چې د کابل پانتون کې استاد وو او یوازینی ډیپارټمنټ چې جوړ شو د معاصر هنرونو هغه د افتتاح کو د جوړ کو په دغه برخه کې د ډیری هڅې کړې دي نو زما هم اوس ټول کارونه له دغه برخې سره د لاندې مرکز سره دي هغه کنندارتون وی هم همدا مرکز یې نیسي چې مثال نور فعالیتونه وی هم همدا مرکز یې مخته بیایي
د معاصر هنرونو له مرکز سره د جرمني د حکومت له خوا مرسته کیش
په دې سره ول مرسته نه کیږي په مادي لحاظ باندې مستقیمه مرسته ورسره وسی مګر دلته دغه لري رسمیت لري دولت سره سات او دغه د جواز لري زور سره دغه د هنرونو په برخه کې هم سره کار کوم نور د اجبار او د نشرات په برخه کې اوس مهال په د نشرات مسول یم البته په دغه برخه کې سره کار کوم
د نشرات په برخه کې تاسو څه کوي او د اجبار په برخه کې څه
جرمنی انګلیسي او دریزه به څه شي مو جن پوسټونه کې جن مواد برابرې دي هغه په پښتو ته ژباړو دا د نشرات په برخه کې مسائل دي مثال د مرکز پانی سيتي د میډیا پر مخ باندې ټولنیز رسنۍ پر مخ باندې د نن داتونو نګریانو نشري کوي مثال د مختلفو بهرنۍ او د سي هنرمندانو سي موضوعات د مغلا افغانستان سره ورتوالي ولري له فکري لحاظ د وي معرفي د اثارو معرفي د نور افغان هنرمندان معرفي کوي په دې برخه کې چې معاصر هنرمندان د افغانستان سي هغه معرفي کوي او چې موږ ژوندۍ هنرمندان سي د دات کې معرفي کوي او دغه برخه مخته وړل کیږي
ترنک شپ ک ستاسو شخصي کارونو تراشم تاسو په فیسبوک کې لیکلي دي چې په لسکونو خاطرې مو لیکلي دا دواړه هنرونه رسامي او خاطره لیکنه د انسان د احساساتو او تجربو زیږند دي خو لاري بیل دي په خاطره کې احساس ته کلمات په مټ شریکو او ممکن احساسات په مستقیم شکل د کلمات په مټ انتقال کړو څنګه همدا څنګه ده
یو په دې شیدې چې د جرمني هاري واقعي اثر مخ کېږم له هاري او برخورد سره مخ کېږم له پیښه سره مخ کېږم د مستقیم وطن راي دي هر ورځ د پیښه جریان لري مثال په ما شمان ګورم چې د مکتب سیستم یې منظم یې ماته خپل شنوار را پیا دي او د افغانستان ما شمان را پیا دي مثال زما د خپل مکتب دوره را پیا دي سما څنګه دوره تیر کړو د خلکو برخورد ګورم همدا مسائل را پیا دي
دلته غ سوال داو اوس مثلا په رسم کې پرنګونو باندې یو احساس ترته پیدا شوی د غي انتقالوي لیکن په خاطر کې په کلماتو باندې انتقالوي کله چې ته د ورځې په جریان کې رسامي کوي او مازیګر کور ته رواني بیا یو خاطره در پزړه کیږي نو هغه کلمات بیا راځي او کنه په کلماتو په سي ورځي او یو څه لټه په سي کوي ځکه چې دلته خو بیا رنگونه نه دي
کوم پیښه سي په مخ راځي تصادف کې راځي په لشوري ډول سره مخ کېږي د دې لیکل مړه یا دی بي ساده لیکم ټول د تیز لیکم یعنی په دقیقه یا په صحنه کې دی ته زړیر ډیر پام نه کوم چې باید هغه د اثر یاد لیکنی هغه اول ځل لیکم چې دا غنه باید هنري وي ډیر تیز لیکم را سره نوټ کوم یا به سکورته ولاړم د کلمو ته پام کوم مثال افته کې یو ورځ چې نتی لري خاطرې را ولم چې په و کې ځینې کلمې یا غړي مخې کې خاستب کې راځي دا د خاطرې کمپوز ډیر کې جوړي نو بیا هغه ورته انتخاب و
رسم هم تر نقش په ګوره کراکټر لري او خاطره هم تاسو ته تغیر څه ښکاري
کله چې رسم درسمې د کراکټر اړخ ته ځو موږ مجبور یو چې ما سره انځورګری ته مخ ورواړو نه ترسامي کریکټر سره ځکه که عادي هم سرګری تراسو عادي هنر تراسو نو په دې کې یو هنرمند شیندلای کار کوي یو مشخص کریکٹر نه پکې معلوم، یو مشخص لار نه پکې معلوم. او که چیرته معاصر انځورګری ته راشو چې پر هغه باندې ریسرچ کېږي، پر هغه باندې مطالعه کېږي، او یو موضوع مخته راتلونکی او تیر پکې لري، یعنی هغه جریان پکې لري، یو منظم حرف لري، هلته موږ کریکټر جوړول. مثال په انځورګری کې زه به د چرګ له پښو څخه ډېره استفاده کوم، دغه د چرګ له پښو څخه ډېره خاطره لرم. دا زما د انځورګری کریکټر دی.
وبخښئ، دا د چرګ، وبخښئ، دا د چرګ د پښو کیسه مخکې هم تاسو ازادي راډیو ته له ما سره په خبرو کې له ما سره شریکه کړې وه، که په دغه برخه کې یو څه توضیح ورکړئ سي اورېدونکي پرې پوه سي.
د چرګ د پښې کیسه د یو ځل مې کړې وه، زه به پر دې باندې په ادامه بیا وغږېږم. دا خو داسې داسې کومه واقعه چې زه ورسره مخ شوی یم، اوس له چرګ څخه کوم هدف چې ما اخیستی دی د ده استقامت ده. په دونه واړه سر باندې، په دونه کمو مازغو باندې دی دا حس لري چې زما زه را لوی شوی چیرې یم، یا مثلا زما ځای چیرې ده، او بیرته غته زرا وګرځېږم، خپل ځای ته زرا وګرځېږم. بیا به ماته په ذهن کې دا د افغانستان ځینې سیاسي مسایل راګرځېږي چې دوی ویلي، تر اوسه پورې لا هم د خپلو فکرونو د پښو پړې نه شي کوي او خپل ځای ته نه راځي. نو په دغې احساس باندې اوس چې هر چېرته د چرګ پښه کار کوم، هم
استقامت موضوع چې تاسو یادوي، څه فکر کوي چې کله د چرګ پښې رسموي او یا په یوه رسم کې دغه برخې ته اشاره کوي او یا دغه برخه هم انځور کړې ده، ستاسو د رسم لیدونکی به ولې دا احساسوي چې دلته د موضوع د استقامت
د انځورونو د پیژندنې لپاره، یا مثلا پیژندنې لپاره دا د انځورګرۍ په برخه کې، که چېرته موږ وایو چې ټول باید په پوه سي، په هغه صورت کې سخته ده. خو لیدونکي ته ډېرو کم لیدونکي به په دې پوه سي، په هغه صورت کې پوهېږي چې دوی ته سوال پیدا کړي، یعنې کنجکاوه لیدونکي دوی به پوهېږي که نه. هغه لیدونکي چې ده ته همیشه پوښتنه پیدا کېږي، دغه د چرګ پښه دلته څه کوي،
ادبیاتو کې مثلا د سمبول موضوع ده، هغه لیکوال خلق کړی وي او کېدای شي چې څوک پرې پوه نه سي، لیکن نقش یې وي په هغه اثر کې چې ولې دغه شی تاسو د چرګ د پښو په رسم کې چې په یو بل رسم سره مودا یو ځای کړي، هغه نقش پرېږدي؟
نقش یعنی خپله د چرګ د پښې رسم؟
نه نه نه، له نقش مطلب دا څه، که یو سمبولیک لیکنه څوک کوي، یو شی تکراروي په هغه یو لیکنه کې، هم که په شعر کې، که په کیسه کې، که څوک سمبول کاري، سمبول مثلا یو څوک چرګ په سمبولیک ډول باندې راولي په داستان کې، همدغه مفهوم یې چې استقامت مفهوم ترې واخلي، دا په همغه کیسه کې بیا بیا تکراروي، بیا بیا چرګ یادوي، دا یو ډول دی. بل ډول یې دا دی چې د استقامت مفهوم په همغه لیکنه کې ځای په ځای کوي. تاسو څه کار ورسره کوئ؟ زه که
چیرته مثلا په انځورګرۍ کې پورتریت وي، یا مثلا د چیرې انځورګرۍ، یا مثلا یو بله تخیلي انځورګري وي چې په هغه کې فیګور داخل وي، فیګور دا د انسان پوره بدن سي، یا د ځینو نورو شیانو کامل تصویر وي. هلته د مثال که پښې او لاسونه پکې راځي، زه عادي د انسانانو پښې او لاسونه نه پکې راځم، هغه دا بهترین ځای دی چې د چرګ پښه پکې وکاروم، ځکه زه یو ازادي پکې لرم. او مثال ونې دي، د ونو پاڼې، د ونو خاکونه ټولې د چرګ پښې وي، سره دې چې ونه معلومیږي چې دا ونه ده، او دغه د چرګ پښه په دغو ځایونو کې په تکرار کې راځي.
دلته بیا لیدونکی دا درک کوي چې نو ولې ونې له چرګ سره څه، یا د انسان پښې ولې د چرګ دي، هماغه یو ډول تکرار راځي په بل ډول. د خاطرو په برخه کې یو پوښتنه مې ذهن ته راغله بیرته. خاطره صریح بیان دی، که چیرته خاطره څوک داسې ولیکي لکه خاطره سې ویني، نو خوند زیاتیږي، لکه رسم سې وینو. په خاطره لیکنه کې دغه اړخ ته ورپام سوي دي، ورپام ورته کړی ده.
په خاطره کې شیبر صاحب، یعنی دا اړخ ته ما د خاص پام نه ده کړی، یعنی یوازې دومره ده چې هغه څه چې ما لیدلي دي، کتلي مې دي، هغه مې راټول کړي.
دغه خاطرې دا ډول لیکلې دي لکه څوک سي یو فلم ګوري، لکه څوک سي ترنک پکې ګوري، سي دلته ولاړ هلته ولاړ، دغه شی دغه سي احساس کو، هغه شی داسې احساس کو. او کنه وینا مو وینا پکې ډیره ده. مثلا وینا تشته وای، ما د کافی دکان ولید، د کافی دکان یې شایسته جوړ کړی و، او دا شایسته ته معلومه نه ده څه شی ده، لیکن کچيري د دغه دکان د دا رقم انزور هغه کړی وي، د دې دکان په باره کې معلومات د څور کړی وي، د کافی دکان مختمه سپشمه و تخنې دي، او د کافی بوی مې احساس کو، او بیا لیکي سي چراغونه پکې مړکېدل او بلېدل، او یوشن چراغ ته ودرېدم. دا بیا د ستل ک رسم او خلق د خاطره احساسوي. تاسو ورته دغه ته پام کړئ
ډېر زیات تصویري خو جزوه مې تصویر نه کیږي په هغه صورت کې مستون کې فن نسیږي اخستای په خاطرو کې سیزو مثال خوښنه یې سوای ما، یا مثلا په کوم ځای کې ډېر زیات خفه سوای ما، یو مرز پر ذهن مې ډېر فشار راغلی، یا مثلا په کوم ځای کې مې ډېر خندلې دي، هغه ټول کران غړم اورم غشتې نه دي.
د دې خاطرو په برخه کې لکه څنګه چې رسمونه دا بورسونه لري، رنگونه لري، دا آبی رنگونه لري، او دا نور رنگونه لري، کنه تخته لري، نور نمانه مانه دسته ست ست لري، خاطره لیکل اغه لري، کلمات لري. په دې کلماتو کې کچيري صفات او قیدونه زیات سي بیا للیدوزي. زما مطلب دا و، یعنی کچيري تاسو وایې سي مخکې دې کلمات اشاره، مثلا ډیر مزرو پتانګو دا د تر دې شدا ده سي ولیکې سي کړکی ته ودرې دم پرده می کاش کړه، پرته می پرده بند کړه. څنګه په خاطرو کې مودغه شان ته پام کړه؟
هغه کوم مسایل چې هغه ما دشي ډول باندې لیکلي دي شیبر سب سي کوم سي دا ټول مسایل پکې دي، لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه. مګر دا چې ولې مې پکې لیکلي دي، یا ولې دا ټیک ته اوس تاسو را پام کو، یعنی په دې پسې نه یم ګرځېدل. مثال دا چې وایم یو اماتور انزورګر ده، یو اکیډمیک ده کنه، زه په خاطرو کې دسې وایم چې زه د خاطرو په برخه کې اماتور یم، ځکه ما ادبیات لوستې نه دي. البته دغه اماتور انزورګر سي ده، دا هم ډېر ښه تخنیک کاروي، یعنی دا هغه ټول مسایل چې کاروي دی، مثال رنگونه پر خپل ځای وکړی، کایسته کمپوزیشن ورته جوړی، ټول مسائل ورته جوړی. خو دای نه ځینی خبر چې دا ما ولې دلته کار کړی دی، یا دغه اړخونه ما ولې فکر اخیستی دی.
له اقبال ترنک څخه مننه. له همدې مرکې سره د دې اونۍ اوسادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم، په مخموشه.
Matamatajam the stroll of one gapin raka matashin raka osmani gar matashin raka osmani gar
hasani ni papani ni papa mama padani nini dasa sa dire re sa mama mare sare sani bani bani sare sa 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 nini dada pa pa ga 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 re 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 sa re sa re sa
mata sharbat davasal raat mata sharbat davasal raat mata sharbat دوصل راس
سرګبدا
سم مسافر تا د هجران وهلیا
سرګدا
سم مسافر تا د هجران وهلیا
دبګر
مات مات جام mata mata jam dasrola pon gabin rak mata sheden rak osmane gar mata sheden rak osmane gar